سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خره خلاصویم د خبری مجله د ازادي راډیو په فیسبوک باندې او همدارنګه یوټیوب باندې هم په ژوندۍ توګه لیدلې او اوریدلې شي پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د زده کړو دغه فعال له قید و شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری په ومه مازیګر مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. ازادي راډیو څخه د سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه ګوري او اورئ. یو طالب چارواکي ویلی دی چې د غور کابل لویا لار د درنی واورې له امله تړل شوي او د یو پی هی له امله لکتر لگا 50 مسافر په یو بس کې ایثار پاتې دي. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل چې د بکک په کوتل کې لا هم شدید طوفان روان دی او د فواید عامی ریاست هڅه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو په مخ خلاص کړي. غور د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې مواصلاتي لارې ستونزمنې دي او په تېره بیا په ژمي کې ګڼې لارې د واورو له امله تړلې پاتې وي. تاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجداچ د خبره نن دوشنبه کړی ده. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې لخپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. کته هم د روسي واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل او وکتل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ او هم په فیسبوک باندې دغه خبرونه وګورئ او ولولئ. وربشو د مطالبو معرفي ته طالبان ویلی غواړي افغان خبریالانو ته کارتونه جوړ کړي او له ځان سره راجستر کړي. دې اقدام ځینې اندېښنې پارولې دي.
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته یې خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي.
له طالبانو سره د زنداني افغان فعال او د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې ویسا ژر له بنده خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په دغه پروګرام کې به د نجونو د آنلاین زده کړو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو راپور ولرو او که وخت و د استانبول د ډیرو پیشوګانو په اړه یو جالب رپورټ لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. خبریالانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات را سره شریکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویش لړۍ پیلوي. یو شمېر افغان خبریالانو چې د ازادي راډیو سره خبرې کړې د طالبانو د حکومت دغه فکر په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړ شوي افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوه افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره دوی غواړي هغو رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي. بل خبریال وویل چې د خبریال دنده دا ده چې واقعیتونه ټولنې ته وړاندې کړي، نه دا چې اول خبر یوسي او هلته یې ورته ایډیټ کړي او دروغ پکې ورزیات شي او د دوی په خبره بیا ټولنې ته خپور شي. په همدې حال کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي. د ازادي راډیو ته وویل د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې خبریالان د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري، دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت او د په وینا د زیانمنېدو اندېښنې را پیدا کوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول د په وینا اړین دي. دی وایي چې هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړې کړي او که نه، تحصیل یې کړی وي او که نه، ژمنتیا او تخصص لري او که نه، د ده په وینا یو خپرونه یې جوړه کړې ځان ته ژورنالیست وایي. د دې کارتونو ترلاسه کول د ده په وینا اړینه موضوع ده او دوی باید کارتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپلې اړوندې ادارې په کار رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د طالبانو د استخبارات ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې له مخې به یې د دې وزارت د رسنیو د سرغړونو کمیسیون په جریان کې له اچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلني راپور پر مهال ویلي و چې په تېر 1400 لومړي لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1400 لومړي لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 پیښې ثبت شوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری عمل په ومه مازګرمال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. امید زهیرمال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې لا هم متی الله ویسا د طالبانو د حکومت په زندان کې دی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به هر څه ژر خوشی شي. د هغه ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مشرانو سره یې خبرې شوې دي په بیلابیلو برخو کې او هیلمندی و خوده چې هغه مشان به د خپل نفوذ نه په استفادې باندې دا قضیه په ډیر سم ډول باندې حل کړي. خدای ونه ویل چې لکوم مشان سره د خبرې کړي. هغه ویل چې دوی د ملت هغه غبرګون چې د متی الله ویسا نیولو نه وروسته و خودل شو او ترخوای د هغه کړنی ټول د طالب چارواکو سره شریکی کړي دي او هیلمند چې هغه ته په کتو باندې یو د قضیه د حل لاره پیدا شي. موږ د طالبانو نه دا غوښتنه مطرح کړه چې د اتم د ورینه د 15 مری پوری کافی ورځې ووتلې. متی الله عیسا برخلیک څه ډول دی خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب رانه کړه، مګر وړاندې ویلې چې متی الله عیسا په دې خاطر باندې نیولی چې دنی د حکومت د اجازې نه پرته غونډې جوړولې او عامه افکار مغشوشول. په داسې حال کې چې کورنۍ وایي نه داسې نه ده، بلکې هغه د ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو دپاره کمپاین کوه، او دا د اوس هم نه ده بلکې 14 کاله کېږي چې دا هڅه یې روانه کړې وه. په ورته وخت کې بیا په نیوز رسنیو کې یو کمپاین هم شروع شوی دی چې متی الله عیسا ژر خوش شي، ځکه چې دا مناسب نه ده، یوازې هدف یې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین دی، او بې له دې چې کوم جرم ثابت شي طالبانو په زندان کې اچولی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم طالبانو یو شمېر هغه کسان چې د دوی په سیزنی او سیاستونو یې نیوکه کوله او تر پای د نجونو د زده کړو په برخه کې غږ پورته کوه چې پای کې معترضې نجونې ښځې هم وي زندان ته اچولې وي، او لا هغوی بیا چې کله له زندانه خوشې شوي دا یې هم ویل چې دوی شکنجه شوي دي او ناسم سلوک ورسره شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو بیا دا ادعا ردولې.
متی الله عیسا له کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې، خصوصا په هغو سیمو کې چې نجونې او هلکانې له ښوونځیو او تعلیمه محروم و، سفرونه کول او خلک یاڅول چې په هر راز او هر رقم چې وي خپلو بچانو باندې سبقونه ووایي. په همدې وروستیو کې د مارچ په 10 باندې د قلملار د بنسټ لخوا په فیسبوک پاڼه د هغوی یو ویډیو خپره شوې چې په کې متی الله عیسا د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې خلکو ته خبرې کوي او د تعلیم د اهمیت په اړه باندې غږیږي.
نن موږ د یو داسې څه لپاره راټول شوي یو که موږ غواړو چې زموږ قوم، زموږ ژبه، زموږ ولس، زموږ هیواد، زموږ ملت د تل لپاره سیال شي، د جګړې خلاصو، د تشدد خلاصو، په خپل سیمه کې روغتون ولرو، سړک ولرو، د ماښام ډوډۍ ولرو، د څښلو اوبه ولرو، د ژوند هر سهولت ولرو، دا غي یوازینی لار تعلیم او پوهه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې تاسو ولار سي ټول قومونو، ټول هیوادونو خپل بچان لور او زوی ښوونځی ته واستول، مدرسې ته واستول، هغوی پیسې مصرف کړي، مبارزه یې وکړه، زده کړې وکړي، نن د ژوند ټول سهولتونه د افغانستان د نړۍ په نورو قومونو کې هېڅ یو داسې سیمه نشته چې هلته دې اوس هم په ټوله سیمه کې یو ښوونکی نه وي، یا دې سړک جوړ نه وي، یا دې برق نه لري، یا دې روغتون نه لري، د ژوند نور سهولتونه نه لري. که غواړئ په دې سیمه کې ژوند ولری، سہولت ولری، خپل سیمه کې ډاکټر ولری، انجینر ولری، پوهاس ولری، پوه سړک ولری، د ژوند ټول حقوق ولری، سر له سبا څخه د خپل بچانو د زده کړو لپاره په یو اواز دفاع په یو والی سره ځخ پورته کوي. جنیوال خان ښوونځی تواستوي، په همدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزی چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نسی.
متی الله عیسا د قلملار د بنسټ مشر او ټولنیز فعال و چې د نجونو او ولکانو د تعلیم په ارتباط باندې په یو لرې او پرته او کلیواله سیمه کې خلکو ته خبرې کولې. اوس هم د آنلاین زده کړو په ارتباط باندې یو ویډیویي رپورټ لرو. په افغانستان کې یو شمېر نجونو وروسته له هغه چې طالبانو د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې آنلاین زده کړې پیل کړې. په تېره بیا چې په 13 دسمبر کې طالبانو د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل، نو ګڼې نجونې آنلاین زده کړو ته ورغلې. خو اوس شکایتونه شته چې ګواکې د انټرنیټ د کمزورتیا او د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې آنلاین زده کړې هم له خنډ سره مخ شوې دي. انیس اجمل د رویټرز اژانس په حواله باندې په دې اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې لیدو او اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم تر بندیز وروسته غنې داسې تعلیمي ادارې دي چې جینکو ته په انټرنیټ بیلابیل زده کړې ورکوي. په دې جینکو کې یو د کابل اوسیدونکي صوفیا هم دا چې اوس په انټرنیټ د انګریزي ژبه زده کوي. صوفیا وایي هیله لري چې په افغانستان کې به زر جینکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو باید جینکې تر هغې پورې خپل وخت ضایع نه کړي.
that we are banning from going to school.
په داسې حال کې چې موږ لسکولونو په هنتونونو او انچدار ډول زده کړو ترلاسه کول نه منع کړل شوی یو. دا د ښځو لپاره یو ښه موقع ده چې د انټرنیټ له لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ځکه خو ما هم په انټرنیټ خپل زده کړې جاري وساتلې. دا زما ارمان او د ژوند مقصد و چې که په افغانستان کې هر ډول حالات وي خو زه به خپل زده کړې پوره کوم. سوفیا لرومی اکیډمۍ څخه زده کړې ترلاسه کوي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې لومړی ورسره شاوخوا 50 زده کوونکي وي خو په 2021 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته ورسره د ښځینه زده کوونکو شمیره 500 ته رسیدلې ده. طالبانو د 2022 کال د دسمبر پر وروستیو کې د جنکو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وسنډولې او وروسته بیا په نه حکومتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. د طالبانو دا اقدامات له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دې فیصلې ضد د احتجاج په توګه استعفا ورکړه. د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي او هغوی نشي کولی چې لیپټاپ، کمپیوټر واخلي، انټرنیټ او یا دغسې نور ضروري شیان د آنلاین زده کړو لپاره ولري. دا مهال په افغانستان کې لنجونو سره د زده کړې یوازینۍ لاره انټرنیټ دی. دا د هغوی لپاره ډیر مددګاره او ګټور ثابتېدای شي. زه په دې ډیره خوشحاله یم چې هر ورځ ماته انجونې د ستاینې او د مننې په لسګونه پیغامونه رالیږي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په انټرنیټ بندیز نه دی لګول شوی او نه یې جنکې له کوره د زده کړو په ترلاسه کولو منع کړي دي. خو په دې هیواد کې د برېښنا بندېدو یا نشتوالي او د ورو انټرنیټ له وجې هم زده کوونکي په سمه توګه سبق نشي ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دغه خبر نه دی تایید کړی. د اوکراین د جګړې په اړه باندې د وروستیو تحولاتو لپاره احمد تکل اوس راسره وصل دی او وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه سالکزای صاحب. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پرژداچ نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روانې چهارشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړي. ښاغلی پرژداچ د آر ایم ایف په نوم خصوصي راډیو ته وویل دا رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نه یوازې پر امنیتي مسایلو بلکې پر ګڼو نورو مسایلو او له هغې ډلې د اوکراین د اقتصاد او سیاسي ملاتړ پر مسایلو هم بحث وشي. د پولندي چارواکي زیاته کړه چې ولسمشر زلنسکی به د چهارشنبه په ورځ د پلازمینې وارسا په کاسل نومي چوک کې له پولنډیانو او هغو اوکراینی وګړو سره وګوري چې د اوکراین د جګړې له کبله پولنډ ته کډه شوي دي. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اوکراین ګڼ وګړي چې شمیر یې لسګونه سره ته رسیږي پولنډ ته کډه شوي دي. زلنسکی له خپل پولنډي ساري سره وروستی ځل د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی و. له بلې خوا د جرمني مرستیال صدراعظم رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یوه کوچنۍ ډله هم ملګرې ده. هابک چې په عین حال کې د جرمني د اقتصاد وزیر هم دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلي و چې د ده د سفر هدف اوکراین ته دا هیله ورکول دي چې تر جګړې وروسته به د لویدیځو هیوادونو د متحدانو په مرسته دا هیواد رغول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې کومه اشاره نه ده کړې چې ګنې دا ښار به د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. خو د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو ډلې مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. ایفګینی پریګوژین پرون پر خپله ټلګرام پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د هغه سرتیرو چې د ښار یې محاصره یا کلا بند کړی وو د ښار پر دولتي ودانیو د روسیې بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې ګنې بخمود ښار به د روسیې ځواکونو لاسته ورغلی وي.
بله، مننه کوم احمد تکالو. چې پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د سفر په ارتباط باندې چې تماده جوړ شي وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو له بختیار ساحل نه به د سپورت نړۍ وروستي جزئیات واورو. بختیار، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په سپورت نړۍ کې څه روان دي تیره بیا پر روژه کې؟
ستانګزه صاحب سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل له دې کوو چې عربي متحده اماراتو ته د افغانستان لس کلنې کم عمره لوبډلې سفر پای ته ورسېد. یادې لوبډلې چې د مارچ میاشتې له لسمې نېټې اماراتو ته د درې لوبلړیو لوبولو په پار سفر کړی و، تیره ورځ د اپریل په دویمه نېټه بشپړ شو. په دې سفر کې افغانستان کم عمره لوبډلې درې لوبلړۍ ولوبولې چې لومړنۍ یې له بنګلادیش سره یو یو برابره کړه. دویمه لوبلړۍ چې درې اړخیزې سیالۍ وي په پایلوبه کې بنګلادیش ته وبایلله، او وروستۍ چې له سریلانکا سره وه 2-0 پر وړاندې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبډلې په تړاو ویلي وو چې دا بیخي نوې جوړه شوې ده او غواړي د راتلونکو نړیوالو سیالیو لکه آسیا جام او نړیوال جام لپاره غوره لوبډله وټاکي. د دې سیالیو پر مهال نومان شاه، محمد هارون خان، سوهیل خان، وفی الله ترخیل، جمشید خان او حزب الله دورانی په توپ وهنه کې خېلو به وکړي. او په توپ اچونکو کې بیا چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان، یما عرب او خلیل احمد خوځلیدل. همدارنګ د آل راونډرانو لډلې کامران هوتک یوازینی ورو توپ اچونکی و چې د خولو بده. اخو د هندستان غوړل کی آی پی ایل په 15 لوبه کې چې پرون ماخام نا وخت تر سره شو، رائل چیلنجر بنگلور لوبډلې د ممبئی انډینز پیاوړ لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی د 122 منډو هدف تا کله وو، بنگلور د 2 لوبغاړو په سوځي دو سره پوره کړ. د بنگلور په لوبډلې کې ویرات کوهلی او لوبډل مشر فاف ډوپلیسی خولو بدل دوی دواړو نیمه سلیزی ووهلې. نن د دې لیگ په شپږمه سیالۍ کې چنای سپر کینګ د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې سیالي کوي. لکنو په چا ګټلې او توپ اچونه غوره کړې ده. د لکنو په لوبډله کې افغان لوبغاړی نوید الحق هم خستل شوی، خو په لومړۍ لوبه کې هم نه وو او نننۍ سیالۍ کې هم تر دې دمه چانس نه ده ورکړل شوی. او د 2023 نړیوال جام د لوبډلو په تړاو یو خبر دا ده چې تر سریلانکا وروسته ویسټ انډیز هم ونه کړی شول چې نیخ په نیغه دې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو یاد نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ د سیالیو یوازې درې لوبې پاتې دي چې د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ به ترسره شي. بنگلاديش له وړاندې نړیوال جام ته لار موندلې ده، خو که ایرلند دا درې واړه سیالۍ وګټي نو ټولې نمرې به یې 98 شي او له سویلي افریقا سره به په نمرو کې یو شان شي، چې بیا به د رن ریټ پر اساس یوه لوبډله نیغ په نیغه لاره پیدا کوي او بله لوبډله به د کوالیفایر یا لار موندنې په پړاو کې له نورو لوبډلو سره سیالۍ کوي. پاتې دوه لوبډلې چې دي هغه د لار موندنې له پړاو راځي او ټولې به لس لوبډلې سره ولوبېږي چې سږ کال د وروستیو میاشتو کې په هند کې دغه نړیوال جام ترسره کیږي. بلستان انګلیس.
بله، مننه کوم بختیار سایل. البته په کرکټ سربېره باندې موږ نن په راپورونو کې واورېدل چې په افغانستان کې دننه د روژې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه مخکې شروع کېدل، په تیرو روژو کې سږ کال د بودیجې د نشتوالي په خاطر باندې ویل شوي چې لغوه شوي دي. خو د المپیک کمیټې چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لیګونه تیر کې هم په شخصي توګه باندې جوړېدل او اوس هم دوی سره په دې رابطه باندې کوم ستونزه نه ده شریکه شوې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندی بڼه له اساسي رادیو.
اوس به ورشو جلال آباد ته. په جلال آباد کې خلک وایي چې هلته دي چارواکي د مرکز کابل په څیر د نشو باندې روغ دي، کسان له بازارونو شول کړي، درملنې وکړي او تر جوړېدو وروسته دې ورته د کار روزګار زمینه برابره کړي. چارواکو هم ویلي دي چې په یو پلان باندې کار کوي چې روغ دي کسان ټول او درملنې وشي. په دې اړه پام وکړي یو راپور.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشه یي توکو روږ دي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشه یي توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشه یي توکو روږ دي کسان راټول کړي، درملنه دې وکړي او د روزګار زمینې دې ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګاری د عمل نشې ته مخه کړي. که حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي بیا به نشې ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وایي
چې د کار روزګار کمه کیږي کنه دغه شان د څنګه چې به یې کنه هم دغه شان د زمونږ تداوی وکړي.
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوو په شی لکه په دغه ځوانې راکړه کارګر ما او تاسو پات شهرو کارګران شومګو غوندوګار یو کوجه بیروزګاری نه عمل باندې راغلی زمو په دښمن نشي کې پدې ته ما.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته یې په نشه یي توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشه یي توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 222 ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشه یي توکو روغ دي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. او په اخر کې هم ورځو استانبول ته. په استانبول کې پیشوګان او سپی ولې ډیر دي؟ په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې تاسو یې لیدو اوریدو ته رابولم.
په عمومي توګه د کوسو د پیشوګان ژوند له کړاو ډک وي، خو په استانبول کې داسې نه ده. د 15 میلیون انسانانو په دې ښار کې دوی خوشاله ژوند ځکه تیروي چې هلته د ځناورو مینهوال ډیر زیات دي. پیشوګان او سپی د ښار خپل کور ګڼي. د استنبول مکا پارک د پیشوګانو لپاره مشهور دی. د دې سیمې اوسیدونکي د پیشوګانو خیال ساتي او هر ورځ ورله خوراک هم ورکوي. یو اوسیدونکو ته د ټولو پیشوګانو نمونه هم یاد دي.
زه د خوړو لپاره کب ورته راوړم. نن د کبانو ورسته نو ماښام به کب ورکوم. دلته هر ورځ ډیر خلک خواړه راوړي، ځینې چرګان او ځینې پاستا راوړي او هغې دا خواړه ورکوي.
ګیلیولار مکارنلار ویریولار یعنی یمک ویریولار.
خاروالی په بیلابیلو ځایونو کې د ځناورو لپاره ځایونه جوړوي او ورسره اړوند ادارې داسې کمپاینونه هم کوي چې له مخې د څارویو نفوس کنټرول شي. په ترکیه کې د ګرانی باوجود د پیشوګانو مینوال کم شوي نه دي.
ایسا سیجنر
خلق هغه څلټوي چې خوشوي زه له هغه سره مینه کوم دوی زما ملګری دي زما ماشومان دي زه هر ورځ راځم ځکه چې زه دوی ته د خپل ماشومانو په سترګو ګورم زه یې د پلار په شان حفاظت کوم
نه یوازې پیشوګان بلکې په دې خار کې سپیان هم ښه ژوند لري